د ورځې لس بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر یوولسو بجو د ازادۍ راډیو په دې یو ساعت خپرونه کې د تندې څانګې او د ازادۍ میلمه پروګرامونه خپریږي. خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د طالبانو حکومت د افغانستان پر خاوره د پاکستان حمله غندلې او وحشیانه برید یې بللی دی. د طالبانو دفاع وزارت بیگانه وخته پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ولیکل چې پاکستانی پوځ د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ پر اړوندو سیمو بمباري کړې او ولسي وګړي یې چې ډیری عام وزیرستاني کډوال دي په نښه کړي دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس په یو راپور کې د پاکستان د څلورو امنیتي چارواکو له قوله لیکلي دي چې وایي د پاکستان پوځ د افغانستان په خاوره کې دننه د پکتیکا ولایت پر غرنیو سیمو د هوایي حملو پر مهال د پاکستاني طالبانو د تحریک د روزنې مرکزونه ویجاړ کړي دي. د دې برید د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته. د افغانستان په یوولسو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزنډ ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین نن درېیمه ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان په نوم بنسټ پرون پر خپله ایکس پاڼه له ټولو مرستندویانو او شریکانو مننه کړې چې د پولیو د پوره له منځه وړلو لپاره ملاتړ ته دوام ورکوي. د دې بنسټ په وینا د دې کمپاین په ترڅ کې شاوخوا 4.8 میلیونه ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د بنسټ له خلکو غوښتي دي چې د نویو زیږیدلو ماشومانو په ګډون له 5 کلونو کم عمره خپل ټول ماشومان واکسین کړي. دا کمپاین له دوشنبې ورځې راهیسې پیل شوی او سبا یې وروستۍ ورځ ده. د سوریې د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د دې هېواد د وسلوالو ډلو موافقه کړې چې ځواکونه یې د دفاع وزارت په تشکیل کې مدغم شي. سنا خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې په دې اړه پریکړه د وسلوالو ډلو له استازو سره د سوریې د نوي مشر احمد الشره په کتنه کې شوې ده. په دې غونډه کې کورد ځواکونو چې د سوریې د شمال ختی ځینې برخې په ولکه کې دي ګډون نه وکړی. له دې مخکې احمد الشره چې په ابو احمد الجولانی مشهور دی اعلان کړی و چې په دې هیواد کې ټولې وسلې باید د دولت په کنټرول کې وي. د حیات تحریر شام په مشرۍ وسلوالو ډلو د دسمبر په 8 د بشار اسد رژیمو پر زاو او پر دې هیواد واکمن شول. د اوکراین په کریوی ریح ښار د روسیې لخوا د بلستیک توغندي په یو برید کې یو تن وژل شوی دی. اوکراینی چارواکو پرون وویل د حمله د استوګنې پر یوه 4 پوړیزه ودانۍ شوې ده. د دنیپرو پتروفسک والي سرهی لیساک ویلی چې په دې برید کې 11 نور کسان هم ټپیان شوي دي چې 8 تنه یې روغتون ته رسول شوي. د اوکراین د بشري حقونو ټولنې دې برید ته قهرجن غبرګون ښودلی او یادونه یې کړې چې دا برید د عیسویانو د مذهبي جشن کرسمس په ورځ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې د سیالو خواوو ترمنځ د درنو نښتو راپورونه ورکړل شول. او د کرکټ نړیوال شورا پرون د اتلانو د جام یا چمپیونز ټرافی مهالویش اعلان کړ. افغانستان په لومړي ځل په دې سیالیو کې ګډون کوي او په بی ګروپ کې له جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا سره یو ځای سیالي کوي. د مهالویش له مخې به د افغانستان لومړۍ سیالي د فبروري میاشتې په 21 نیټه په کراچۍ ښار کې له جنوبي افریقا سره وي. ټاکل شوی و چې د اتلانو جام ټولې سیالۍ په پاکستان کې ترسره شي. خو دې ته په پام چې د هند لوبډله د هیواد ته نشي تلی، نو متحده عربي امارات به د هند د ټولو سیالیو کوربه وي. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري چې د سهار له 10 د ماښام تر 10 په لنډو څپو 0.25 متره او په منځنیو څپو 2.69 ساعته خبریږي. قدرمن اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې لومړی تاسو د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام تاندې څانګې او ورپسې د ازادۍ میلمه د پروګرام اوریدو ته راګرځوم. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له مدني او ټولنیزې فعالې انارګلې ځیرک سره د نوریاس نوري د مرکه اوریدل مهروي. خو اوس په مکړی تاندې څنګه پروګرام ته
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو، سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زده کړو ترڅنګ د یو کسب زده کول هم څومره اړین دي؟
تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او یو هنر زده کړي. افغانستان داسې یو مملکت دی چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې دی تکیه نه شو کولای چې یوازې تعلیم وکړو او قلارې نور کینو، ځکه زرهاو ځوانان دي، حتی ماسټریانې کړي دي، پیجریانې کړي دي، اما اوزګار دي.
د کسب زده کولو ګټې شاعران هم د شعر په قالب کې ستایي.
نو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کاله په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نه هر بوي. دلته د هنر نه موخه د کسب او کمال په معنا دی. کسب زده کې په تخچه کې کېږي، یو خامخا په درد لګیږي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. درنو دوستانو، په افغانستان کې تاریخ ته په کتلو سره څو ځله داسې شرایط تکرار شوي چې ډیری عام وګړي، حتی د لوړو زده کړو کسان هم په دې نه دي توانېدلي چې ځان ته کار پیدا کړي او خپلې اقتصادي ستونزې حل کړي. تجربه لرونکي ځوانان وایي چې د دې ستونزو د هواري لپاره یوه لاره له زده کړو سره د یو کسب زده کول هم کیدلی شي. انسان په طبیعي ډول د یو کار په زده کولو کې ځانګړی مهارت لري. دا مهارت هغه وخت کارولی شي چې دوی د یو کسب زده کولو ته اقدام وکړي. اوس چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسیدلي، اکثره خلکو چې ځوانان هم پکې شامل دي خپلې رسمي دندې له لاسه ورکړې دي. په دوی کې هغه کسان تر یوه حده پیسې ګټلی شي چې یو کسب زده کړی دی. په دې اکله له ځوانانو سره غږېدلی وو چې د لوړو زده کړو په څنګ کې له خپل مهارت څخه د یو کسب په زده کولو کې هم ګټه اخیستي. په کابل کې د یوې خیاطۍ له استاد نجیب سره مو په دې اړه خبرې کړي.
زه هم خیاط یم او 15 شپږ شاګردان لرم، نو الحمدلله چې تر اوسه لاس مې چاته نه دی بند شوی. درې جوړې، څلور جوړې، پنځه جوړې. نو کسب واقعا ډېر ښه کار ده چې یو ځوان کسب و کمال ولري. باید چې هر ځوان په افغانستان کې یو کمال، یو کسب ولري، په دې خاطر چې دلته خو وظیفه او د تجارت او کاروبار خو نه ده. په افغانستان کې 15 دانې شاګردان لرم په دوکان کې. شکر ده د فامیل ډېر خوش ده چې په دې خاطر چې زوی یو کسب و کمال زده کړي. زه تقریبا سوار لس کاله کیږي چې په کابل کې خیاطي لرم. په افغانستان کې وخت کاروبار نشته. څوک چې بس شناخت ولري په وظیفه کې کولای شي اجرا کوي، او څوک چې واسطه نه لري نو نه کیږي، وظیفه هم نشي کولای. بس دا مجبور دی چې یو کراچي په سړک کې دا کچالو او پیاز دا شیان خرڅ کړي. نو کسب په کمال ډېر خدا واقعا
خپل دیوالې وغوښتل چې دا کسب زده کې ضرورت یې څه و؟
دا څه و چې اقتصاد دومره خنو ضعیف و. زه په شپږم صنف ما چې زما پلار وای چې زه یو کسب کمال زده کړه، نو الحمدلله چې اوس ډېر خوشحاله یم چې کسب لرم. الحمدلله دا مکتب هم خلاص شو، پوهنتون هم وویل په همدې کسب کې مصرف او خرچ و دا شیان. نو ما خو ډېر راضي یم د کسب و کمال نه.
څومره ښه ده چې یو ځوان دواړه کار وکړي، هم یو کسب زده کړي هم زده کړې وکړي. د دې هغه ګټې په خپل ژوند کې راتوایه
ډېر خو ده. نو بس بعض سالان دا چې وړی چې همدا یو کسب زده کړي او درس نه وایي. زما شاګرد وو، هغه وویل چې زه مکتب نه ځم، داسې کسب زده کوم، نو درس په درد نه خوري په دې افغانستان کې، همداسې خبرونه. ما وویل چې نه، زده وګوره. زه خو پوهنتون هم وویل، اوس وظیفه هم لرم او دا دوکان مې هم ده. تاسو دلته کار کوي او د فامیل رس خو روزي حلال پیدا کوي تاسو. الله وبخښي، زما پلار ډېر ماته کوشش وکړي هم کسب کمال زده کړم هم درس وایه.
څومره دې ژوند مثبت مخکې روان ده؟
وظیفه هم لرم، لس پنځه لس زره معاش مې ده، او کاروبار مې هم خود الحمدلله چې په دوکان کې. نو کار راځي چې خپل استاد نه په دوکان کې، بس کاروبار نشته.
هغه کسان چې مراجعه کوي شمیرې څومره کم سوی؟ مثلا په خو تاسو درشیم ګنډلې، اوس یوازې جامې ګنډئ، کالي کمیس پرتوک ګنډئ، څومره کار کم رنګه سوی؟
والله خو کار کم رنګه شوی. واقعا د مخکې په جمهوریت کار ډېر ښه و. هر سړی بس ژوند کاروبار دوکانداری هر شی خو وظیفه. نو اوس واقعا چې بس کار هم کم شوې ده او مصرف ډیر ده، مثلا د مواد چې د قیمت شوې خلک اجره کم ورکړي، مثلا مخکې ساده جوړه د کالی درې نیم سو اوس خلک درې سوه ډیر په مشکل ورکوي، واقعا چې د خلک ډیر اقتصاد ضعیف شوې ده.
تاسو ویل چې مواد هم کم شوي د خیاطۍ لپاره، په خالي کوم جینه تاسو ته دا مواد راتلل استفاده کولم، او اوس آیا راځي نه راځي هغه سوداګر کار کوي که نه کوي چې د خیاطۍ لپاره خام مواد راوړي؟
مخکې هم اوس هم مونږ د مندۍ نه مواد اخلو، عمده بس مونږ هلته مواد اخلو، خو ډېر قیمت شوی، دوه چند شوی ده د موادونه، یخن کاف پتی داسا.
ولې قیمت شوی؟ په علت پوهېږي؟
مالیات ده، بس محصول کېږي. مخکې مثلا تورخم ګمرک کې محصول کم و او اوس ډېر ده، په دې خاطر قیمت شوی ده مواد.
له یوې خوا نه کارونه په خلکو کم دي، دندې نشته، له بلې خوا کوم کسان چې یو کسب کار زده و مواد قیمته شوي، لکه تاسو د خیاطۍ له موادو یادونه وکړه، ولې دغه ورځ تر بلې افغانستان کې ستونزې زیاتېږي په ځای د دې چې کمې سي؟
زمونږ کشوار بس څه وایي، دلسوز یا پلار نه لري عمومي، بس هر چا چې راځي دلته حکومت کوي، بس پل دا بند کې عمومي ژوند ښه تېرېږي او نور خلک ته پکسه نه ده چې داسې کوي او څه خوري دا څه رقم ژوند. مونږ خو ګورو په کوټسنګي کې په بل ځای کې ډېر واقعا ډېر خلک وضعیت خراب شوی ده، په دې زمستان کې کاروبار نشته.
کله چې د نورو افغانانو ژوند هم ګورې، خپل ژوند کې هم تغیر ګورې، خپل کار ته په شوق ورځې که جبر سره؟
مخکې په جمهوریت کې کار خو اوس مجبوری ده کنه، د کور کرایه ده، نو ژوند خو بس په کابل کې سخت ده، مواد هم قیمت شوی.
یو بل ځوان اجمل چې د نجیب په څنګ کې د خیاطۍ دوکان لري، د ننګرهار له پوهنتون څخه د لیسانس په کچه فارغ شوی دی. هغه هم په دې ټینګار کوي چې د افغانستان شرایطو ته په کتلو سره د کسب زده کړه ډېر اړینه ده. هغه وایي که څه هم د خلکو د کمزوري اقتصاد له وجې د دوی کار کمرنګه شوی دی، خو بیا هم دا چې کسب زده کړی وزګاره نه پاتې کیږي.
یوازې د خیاطۍ نه، عموما ټول کاروبارونه ضعیف دي. بازار په داسې یو سطح باندې برابرېږي چې که جمعه درته وښیم، جمعه کې چې دی یو درې څلور ورځې بازار ښه وي د خلکو، درې څلور ورځې چې دی بیا بازار کمزوری وي که نه. بله خبره دا چې عوام ملت غریبي ډېره ده، لباس او دې شیانو ته زیاتره خلک رسیدګي نه کوي، نو ټول خلک کوشش کوي چې هغه اولیه ضرورتونه چې دي د کور هغه پوره کړي، د هغې نه وروسته گزاره کوي، خو نسبت د پخوا څخه بازارونه کمزوري دي.
بله پخوا به دته و چې مثلا کله به یو دوکان ته سر سړی ور ښکاره که د خیاطۍ، ډېر ځوانان به په کار به بوخت وو، ځینو زده کولې، ځینو زده کړې و ګنډلې. اوس هغه وضعیت څنګه ده؟
زیاتره ځوانان چې دي اوس د تعلیم سطح هم چې دی کمزورې ده، نو زیاتره ځوانان چې دی اوس همدې مزدورۍ ته کاغذ هر مسلکي خیاطۍ نجاري بلبل کنه مختلف کسبونه دي، نو ځوانان شته دی اوس هم کارونه دپاره. لکه پخوا چې مثلا ځوانان څومره تعلیم ته مخه وه، اوس ډېر زیات ځوانان چې دي د هغوی د تعلیم نه چې دی مخونه اړولي دي او کسب او دغه ته جمهوریت کې چې کومه سې د تعلیم سطح مخ په لوړېدو روانه وه، اوس مخ په کوزېدو روانه ده، غریبي ډېره ده. که زه خپل دوکان مثال درته درکړم، حتما هفته کې درې څلور نفر ما ته راځي، په یا شاګرد یا کاریګر کنه، خو دوکانونو کې نشته، دومره کار نشته دی چې مثلا ټولو د ځوانانو ته چې مثلا څومره اوزګاري زمونږ خوا ته راځي موږ ټولو ته کار برابر کړو. که زه د خپل دوکان مثال درته درکړم، زما هم چې دی په دوکان کې لس کسان لا سره کار کوي، اتمن دوی په هفته کې یو ورځ دوه ورځې رخصتي راځي د کار د کمبود له امله کنه.
بله څومره به دوی عاید کم شوی ده؟ تاسو ویل چې کار کم شوی اوس، او هغه ځوانان چې غواړي کسب زده کړي هغوی شمېر زیات شوی ده، څومره دوی ته دغه پیسې کمې ورسیږي؟ په دې خبرې راته وکړي.
کار نه وي خو طبعا پیسې هم کمیږي کنه. زیاتره اوس هغه ځوانان چې غواړي نوی کسب زده کړي یا نوی کار کنه، د خپل د کاروبار په اړه به درته ویم کنه، نو په دې دغه کې چې دی پیسې ورته ډېرې کمې. داسې خلک چې اوس نوی شاګرد شي، هغه ته په حتی په جمعه کې سل روپۍ یا یو نیم سل یا دوه سوه روپۍ استادان ورکوي کنه. او که په یو دوکان کې شاګرد دي، نو عام یا د میاشتې ورته درې زره یا څلور زره یا پنځه زره داسې تنخواه وټاکي، د دې نه پورته چې دی نه د دوکاندارانو وسه رسېږي. نه استادانو
دا ځوانان تاسو سره زیات من د خپل ژوند کې سیم درته کوي دوی څومره مجبور دي
د غریبه او زیات شو او نور کاروبارونه چې دی کمزوري شي وکنه نو دوی متبن چې دی د هر چا د ژوند قصه او د غم مختلف دی کنه سوګ یو مشکلات کې سوګ بل مشکلات کې راګیر وي د خلکې چې ډېر نوی ځوانان تنکی ځوانان خو هغه د پاره چې دی د کور مسولیت پر پغاړه شوی نو هغه مجبور مکلف دی چې د کور د خاطر او لار چاره برابر کی تر سو یو څو روپۍ پیدا کړي د خپل فامیل لپاره
دا وضعیت دوام وکړي ځوانانو ته د زده کړې او کار زمینه برابر نه وي لکه څنګه چې تاسو ویل غریبي او بے وزیر ورځ تر بلې ډېریږي وضعیت سره خام نه وي
مایوسی ده چې انسان خفه کیږي کنه چې باید زموږ ځوانان او دغه شته تعلیم وکړي او نړۍ چیرته ورسېدله او موږ چیرته اوس روان یو کنه موږ تاسو چې ده د دې لاند وخت کې شاید د ډېرو داسې کارنامو شاهدان اوسو چې اته مونږ تصور هم نه کولو کنه ځکه د ټولو نه مهمه خبره ده چې زمونږ د انجونو او زمونږ د الکانو پر مخ باندې چې د مکتبونو مخې د پانتونونو دغه پانتونونو کې د انجونو پر مخ تړل شوی دی دا ښکاره خبره ده چې د هغه کوم تاوان او زیان چې دی مونږ ته که اوس ونه رسیږي نو درې کاله پنځه کاله لاس کال آباد حتمن او نو کې دې شي لاس کال آباد زموږ په وطن کې چې د خزینه ډاکټر ونه وسی نو دا چې دا ټول زیانونه دي دا ټول نقصانات دي چې وطن ته رسیږي نو پم دې اساس چې د سره چې د غزوانان هم چې د درسونو نه لکه په خوا چې د درس سره د خلکو څومره علاقه او ذوق او کده مکتب وي او کده پانتون وي کنه د غلن مثال وي درته چې د خپل پانتون در کوم چې ننګرهار پانتون ته وسلاړ شه زموږ په دوره کې چې پانتون سره کوم ډېر خایسته اوس جوړ کړی دی اما هغه سکون او هغه د درس او لیوالتیا او دغه چې په پانتون کې هغه وخت کې مونږ لیدو اوس نشته نه حتی 50% هم د خلکو لیوالتیا نه ده پاتې بل اند خبره چې د غریبۍ او مشکلاتو زیاتوالی دی چې لکه محصلین چې د یو ولایت نه بل ولایت ته شری مسافر شي لاړ شي د درس د خاطر نو هغه چې دی هغه سره دومره پیسې نه وي چې هغه ته د خپل ځان ساتنه وکړي هغه خپل ځان ته تعلیم کتاب کتابچا چپټر د دې شیانو برابر کړي نو دغه چې دغه ټول غټه عوامل دي
که اوس په دې خبره ته وکړئ تاسو څنګه وکړل چې راسه خیاطۍ ته مخه کړئ شوق علاقه او مجبوریات و څه
زما په فامیل کې چې د زما دوه ورونه خیاطانو ما د بل چا په دکان کې کار نه دی کړی زه نماغه وخت کې چې وړو کې هم د خپل ورونو سره دکان ته تلم نو په ماغه لارې چې د خپل او چې د استاد شوم او بیا هغه سره مې چې د بیا مکتب هم ویلې پانتون هم ویلې
څومره ښه ده چې یو څوک عام زده کړې ولري عام یو کسب زدکی تاسو درس ویلای دا پانتون
د سده ما په دغه وخت کې تعلیم وکړل چې هغه وخت کې کاروبارونه خو د خلکو اقتصاد خو مشکلات خلکو نه درلوده دومره اقتصادونه د خلکو خو ځکه مؤسسات او فعالیتونه کول وظیفې وي د خلکو دولتي وظیفې وي نو هغه وخت کې چې ما چې په کوم وخت کې مکتب او پانتون خلاص کړل هغه وخت کې نسبت د خلکو اقتصاد خو اوس وخت ډیر زیات خو
اقتصاد خو خو دا څومره خدا چې اسړای ام یو کسب زکی ام لوړ زکی ولري دا څومره په ځان کې سره کوم یا بولې شي
بلا شک بلا شک دا غوړه مثال ز خپل ایمه کنه غوړه مثال زم زه چې د حقوق قضا سره ولې څنګه نه فارغم د ننګرهار پانتون خېګنه دغه د چو شکر دی خپل ژوند اسانه سره پر مخ وړل شم کنه مجبوریت دومره لکه هغه څوک چې درس ویلې یو کس ونه لري کنه او وزګار وي نسبت هغه ته بیا هغه نفر ډیر خې چې یو کس به مزده کړي یو درس ویلې وي کنه چې مثال ما درته ویل چې مثال ز خپل ایم کنه نور سنه هغه خپل ژوند خو پر مخ وړل شو سناسه
بله په اخر کې باید تاسو یو پیغام ځوانانو ته ولرو هغه کسان چې غووس د زده کو دروازې او تبند دي اقتصادم خراب ده یو کسب زکول زمينان برابر ده مونږ هغه خبګان هغه دپشن دوی غته نه پریږي لار شي یو څه زده کړی هغه ته به تاسو پیغام ولرې ته به ورته وایې
پیغام به زما خو ځوانانو ته دغه ده چې خو خبره ده ک تعلیم کوشش وکړي چې تعلیم وکړي کنه تعلیم سره سره باید هر څوک باید یو کسب او هنر زده کړي ځکه عموما مونږ په افغانستان د سیو مملکت دي چې مونږ یوازې په تعلیم باندې چې د تکینې شو کولې چې واځي تعلیم وکړو او قلار نور کینو ځکه ډېرې ځوانان دي په زرها ځوانان دي پوه شي چې د حتی ماستریانې کړې دي پوه شي پیجریانې کړې دي اما اوسګار دي او د ژوند روزمره مشکلات ډیر زیات دي ځکه چې یو کس به نوی زده کړي نو زما پیغام دغه دی چې ځوانان د چده د تعلیم سره سره باید کس به مزده کی کاوه هر کس به کنه خیاطی وي نجاری وي بل بل کنه مختلف کسبونه نو یو روزګار هم ځوانانو ته خدای
استاد او لیکوال میوان شینواره بیا د کسب زده کول د شیر په قالب کې ستایي او ګټې بیانوي له خاغلی شینواری سره مهم مرکه کړي په ګډه سره ورو
کسب خو نهایی ډیر مهم دی او دا یوازې د ژوند د ارتیا لپاره نه بلکې په خپل د ژوند لپاره هم مهم دی وی کسب زده کا او په تاخچه کې کېده یعنی یو وخت په درد لګیږي او زده کړې چې دي زده کړې خو سړی یوازې د دې لپاره نه کوي چې مطلب د هغې نه به دی روپۍ ګټي او خپل ژوند به مخته بیایي زده کړې خو اصلا د خپله د ژوند لپاره دي چې سړی ژوند درک کړي ژوند وپېژني او ښه ژوند تیر کړي حتمي نه ده چې د زده کړو نه به ته روپۍ ګټې خو چې کسب دي ورسره څنګ کې زده وي نو که د زده کړو نه یې ونه ګټي نو کسب به ستا په درد لګیږي که نه یو شاعر وایي وي څوک چې د هنر کالی په کور لري سوال نه پیدا کیږي چې نهر به وي دلته د هنر نه موخه هغه ښکلي هنرونه نه دي یعنی دلته د کسب او کمال په معنا دی یعنی دی په دې باور دی چې د چا یو کسب یا کمال زده وي نو که دی هر څومره تنګسي راځي مشکلات راځي نو دی به بیا هم له مشکلاتو سره نه مخ کیږي او د دوبه د خپل کسب په درد لګیږي او کمال به سړی خامہ خاص دکی او دا د دغی لپاره هم ډیره ضروری ده چې روزانه سړی به خپل مهارتونه په یو برخه کې لوړ کی د ذهن د انکشاف او تان ساتلو لپاره هم ډیره مهمه ده چې هر ورځ یا په اونۍ کې یو څو ځله سړی به یو نوی شی زده کړي تخنیکي د کمپیوټر زده کړي یا په نورو برخو کې اوس دا ویډیو ایډیټ خلکو زده کړی دی کسب یو تخنیک غونته دی کمال دی هنر دی دا ویډیو ایډیټ کې اوس دلته یوټیوبران دي هغوی خپله ایډیټ نه دی زده خلک نیسي چینل ورته چلوي او ډیر ښه عاید لري په دغه شرایطو کې ډیر خلک زه پیژنم چې هغوی بیکاره شوي دي مګر دغه ایډیټ برخه کې کار کوي اوس ډیر ښه ما چې زه څومره خلک پیژنم تر 15,000 افغانۍ شل زر افغانۍ دوی معاش اخلي او ایډیټ کوي ایډیټ په برخه کې کار کوي د دې تر څنګ نور کسبونه دي بیلابیل چې سړی زده کړي نو بیا د ژوند په دغسې حالاتو کې لکه اوس چې خو په افغانستان راغلي دا شرایط په دغسې حالاتو کې بیا بیخي ډیر په درد لګیږي او سړی بل چاته نه محتاج کیږي
بله که راسولی تاسو خپل ژوند ته تاسو د زده کړو تر څنګ کوشش مو کړی دات یو بل کسب هم زده کړی
شخصا خپل اوس مهال استاد یم په پوهنتون کې افتخاري استاد یم په شخصي پوهنتون کې ملرمه او په ښوونځي کې استاد یم دولتي لیسه کې زه د دې تر څنګ د کمپیوټر کې ایډیټ ما زده کړی دی او ایډیټ کوم د ایډیټ تر څنګ د کتابونو ایډیټ هم کوم دا غیم زما خو گزار روانه ده د کتابونو د ایډیټ تر څنګ ژباړي اکثره د فارسی نه پښتو ته ژباړې کوم په دې کې مې ځان رسولی دی د دې تر څنګ د ناجارۍ ته ابتدایي دغه زما زده دي یعنې کولی شم چې خپله جاله پورې باسم خو هغې ته لا زما اړتیا نه ده پېښه شوې مطلب چې په دې برخه کې اړتیا پېښه شي او زه کار کوم مطلب خو زده کړې مې ده یعنې نور لږو ډېر تخنیکونه او مهارتونه ما په بېلابېلو برخو کې زده کړي بلې
بله راځو همدغه نجاري برخې ته څنګه مو غوښتل چې دا زده کوي دا کسب زده کوي کورنۍ درته ویلې خپل مو علاقه وه په شخصي ژوند کې مشکلات تاسو ولیدل چې یا څه مزده اوسي مثلا یو دروازه یا
ما یو ملګری خپل مسلکي نجار و چې زه ما سره ډیر پاتې کېده نږدې نه دا غنه ما عملته د فرصت نه په استفادې وخت نه چې ما وخت لره نو ډیر شان مزده کوي اوس چې یو نیم ادي مسله پیخیږي نو په کور کې زه اړتیا نه وینم چې نجار راولم یا بل څوک په خپله د حکومت ده او نو اړتیا نه ده پیخه شوې یعنی زه تر اوسه داسې ډیر دغه شویم نه یم بې دندې شویم کله نه یم چې په دې برخه کې مطلب مجبور شم کار وکړم خو نور شخصي کاروبار په برخه کې شخصي کاروبار مثلا د موبایلونو پیر او پلور په دې کې ما ځان پوه کړی دی کنه د خپل یو کسب دی موبایلونه خپل یو بیل مسلک او بیل کسب دی ځکه چې د موبایل پیژندنه چې ده هر سړی موبایل نه پیژني کنه موبایل به دوه پیژني په څومره نرخې به دوه اخلي چې دا بیرته ته په دې کې څومره ګټلی شي کنه په دې باندې ما ملګرو سره چې فرصت کله پیدا کړی ځان مې پې پوه کړی دی په دې کې مزده کولی شم چې خپل شخصي کاروبار مخ ته یوسم او یوازې ما نه زموږ په سیمه کې زموږ دوی ډېر نور ملګري دي هغوی چې لیدلی دي چې یاره دولتي دندونه څه نه کېږي شخصی کاروبار ته مخه کړې ده چې شخصی کاروبار کې ځان رسولي دی او ډېر ښه کار روان دی اوس
دا کسبونه چې تاسو زده کړی دي مثلا همدا بیلګه بیا نجاري ده تاسو څومره ډاډه یاستئ په دې کنه یعنی ځان سره خپل د اعتماد به نفس مولول ده چې که یو وخت ما هیڅ کار ونه وسی دا نجاري خو مې زده کړې ده خو تیر را سره ده کنه یو ډاډ ده تاسو ته چې یو وخت نه یو وخت دا زما په درد لګیږي
چې هر قسم د چاس دی اگه پی دیر داده وی کنه دی داده وی چی مطلب که سبا از د تعلیم یا تحصیل چی میکره د قلم دن دا اونه لرمه نو دا کسب چی میزده دا با دین از دوم را کولیشم که دیر پسنداز یا ذخیره اونه لرم خو روزانه جوان خو پی مخ توڑه لیشم یعنی از دسی سخت سر نمخ کیگم چی سبا بل چا تا محتاجم نو دا طول سر موجود وی چوک چی کم هنر کم کمال کم کسب دچاز دوی اگه طول داده وی پا دی باندی که اوز ده قلم دندم لری برتا شاعت او داد ور سره وی که سباز ده دنده للاس ورکوم اوز خپل مطلب ما سره اوز دولتی دنده لرم خو شخصی دندم لرم زویمه که چرت ده زده لاسم ورکم شاعت زده داده ایم چی شخصی کاروبارم کوله مثلا موبایلونه یا نجاره برخه که چه سر کار کوله شم دادمانیم چی په دې برخه کې خپل کارونه مخ ته وړلی شم او بل چا ته نه محتاج کیږم نو دا خو ډېر مهمه وي که نه د کسب او کمال زده کول چې دی دا په دې برخه کې چینایان ډېر زیات دغه دي مشهور دي هغوی وایي چې هلته چې څوک د دکتورا او ماسترۍ لپاره ځي یو شرط دا دی چې کله ماستري وکړي هغوی پرې یو شرط دا ایښی وي زه داسې غلط نه شم چې چین دی که جاپان دی نو هغوی پرې شرط دا ایښی وي چې کله وی ماسترۍ نه فارغ شي ډاکټرانه به ورته وایي چې تاسو به اوس یو کسب هم زده کوئ کنه سند نه ورکوي هغوی به ځینې خلک نجاري انتخابوي ځینې خلک پکې رنګ مالی انتخابوي ځینې پکې نل دواني انتخابوي ځینې پکې نور کسبونه انتخابوي په هغه کې یو کال دی غالبا څومره زده کړي چې وکړي نو بیا هغې نه وروسته هغه ماسترۍ چې کومه برخه کې کړي د هغې سند ورکوي که نه نه یې ورکوي هغوی په دې باور دي که نه چې زده کړه یوازې د پیسو دپاره نه ده یعنی کیدای شي زده کړه ته وکړي خو هغه به ستا ژوند جوړ کړي په هره برخه کې به ته ښه شي خو کیدای شي پیسې ترنه ونه ګټي نو پیسو دپاره دا کسب به تا سری
یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول مثلا یو څوک مکتب ته ځي بیا پوهنتون وایي ماستري اخلي او ډاکټرا او تر دې حده پورې یوازې په یوه برخه باندې اکتفا کول یوازې په یوه برخه باندې بسنه کول نور څه نزده کول دا څومره انسان له ستونزو سره مخ کولی شي
ستونزو سره خو مخ وي د دې تر څنګ د ذهني وده بشپړه نه وي په ذهني برخه کې دی بشپړه وده نشي کول د ذهن هغه سیطان نه وي لکه د یو بل چا چې په څو برخو کې مهارت لري ځکه دا ذهن داسې یو سیستم دی ذهني نظام داخلي چې دې ته ته څومره نوي شیان ورزده کوې او مختلف شیان یعنی یو د زده کړو ډګر دی چې ته کتاب او شیان یو تخنیکي دغه دي ده مهارتونه چې ته زده کوې نو دا ذهن په دوه ډګرونو بېلابېلو کې فعال پاتې کېږي نو د دې شخص ذهن چې په دوه درې اړخونو کې فعال دی او هغه شخص چې یوازې په د زده کړو په برخه کې یوه برخه کې فعال دی دا ډېر فرق دی د ده ذهن تر هغه ډېر تاند او د ډېر عمر کوي یعنې دا به د دې ذهن به هېڅکله نه خرابېږي د حافظې له زوال سره به دی نه مخ کېږي حافظه به یې جوړوي الزایمر ناروغي چې اوس ډېره عامه ده په ټوله نړۍ کې دې سره به نه مخ کېږي نو په ګڼو برخو کې به د دوی ستونزې حل وي
هغه ځوانانو ته هم یو پیغام تاسو ولرئ چې یوازې په یوه برخه باندې دوی بسنه کوي
ځوانان نو تاسو ما پیغام دا دی چې یوازې د زده کړو په ډګر کې په زده کړو اکتفا ونه کړي چې یاره ما ماستري کړې یا پی ایچ ډي کړې ده او په دې باندې دغه شي ډاډه شي یا خره شي دوی باید دغه وکړي دا یو مهارت خامخا زده کړي په یوه برخه کې او په څو برخو کې ځان ورسوي کسب دی دا کسب زده کوي په تاخچه کې کېږي یو خامخا په درد لګېږي نو چې څومره کولی شي هر ورځ باید یو نوی تخنیک یو نوی سیستم یو نوی کسب یو شی باید خامخا زده کړي که بیا آینده کې زده کړې نه وي د قلم نه دی روزي نشي ګټلی نو کسب خو به ورسره وي
څه نغټېږي او بیا د ماشومانو مسؤلیت شي د کور مسؤلیت شي یوازې خبره ده چې دومره ډېر په یو څه باندې فوکس نه کېږي چې هغه د کسب زده کول او زده کړې کول دي که نه د ځوانۍ مرحله څومره مهمه ده دو مسایلو ته چې تاسو په خپرونه کې یاد کړل
ګورې ځوانۍ مرحله خو مهمه ده تر دېرش کلنۍ پورې انسان چې کوم ظرفیت لري د زده کړې زده کولو تر دېرش کلنۍ پورې دا به تر هغې وروسته نه لري خو که هغه خلک چې تر دېرش کلنۍ پورې ډېره زده کړه کوي او په مختلفو برخو کې کوي دوی به تر دېش کلنی وروستم د دوی ذهن به ډیر فعال پاتې کیږي به الله هغه وخت هم کولای شي زده کړو کی نو مهمه په ځواني کې ده چې ځواني کې سړی به ډیر مطالعه وکړي د مطالعې ترڅنګ کسبونه مختلف دي کې مهارتونه چې دا ذهن تان پاتې شي نو به کده دېش کلنی نو وروسته وی ام د دې ذهن به تر نورو خي او ډیر زده کړو هم کولای شي او ډیر مهارتونه هم زده کولای شي تخنیکونه
دران دوستانو دا و دیدیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه فرزه کی چیست الله مومال او ملګری
د ازادي ملما د ازادي ملما د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو داسې او څوک ملما کړی دي چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو خزو په تیر بیا د کندو او رندو لاسنیوي کړی دی زموږ ملما نه د انارګل زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې لپاره به وزلو خزو ته مرسته رسوي اغل زیرک خبرونه ته خراغلاست په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته ورو پیژنې مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم زه تاسو ته ازادي رادیو لاره نه اول سلامونه او نیکه هله تاسو ته یاد دي دغه رادیو لاره نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هله وړاندې کوم زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدلم او فعلا دغه ته اوسې کوم یعنی ما تر دولسمه پورې مکتب ویلې ده او سلور کلمې پنتون ویلې ده په مکتب می دی علی مخازن په لیسه کې یو مشهور لیسه د پکتیا دغه په لیسه کې ما ټول سمه پورې خپل زده کړه سر تر سره ولې بیا پنتون می دا زمزم پنتون کې دی د ډیپلوماسي بخش ما پنتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په سوار له سول سوالي کې مختلف کلی کومه خدمات کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم په وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زده کړې حل تکړې دي لوړ زده کړې مو حمل تکړې دي د په ګردیز کې و ټول ک بنور زوک
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډیره یو ښه دوره و پنتون می دا اوس ویلې بعد لغنه هغه ته یعنی دولسم اسناد بس شو که خسته کنه هغه یعنی ډیر دیسپل وړه درجه مری کېده او پنتون می دا امارات اسلامي سره کله راغله په 2020 کال کې هغه کال کې ما شپږ سمستر می ویلې او دوه پاتې و یا دوه سمستر می په دغه اوس په امارات کې ویلې هغه تم لیک چې اخو دی خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړو چې دوه سمستر وو یو او بدبختانه بدبختانه سه مایوس په دې اساس نه ادم تر اوسه نه درخسته
ولی مدیر په ځان سره لوړ زده کړو د مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دې اوس افغانستان خلک خصوصا د خزینه طبقه په ډیر د اقتصادي مشکلات سره مخ وکنه ولی په دې چې موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د شه د کور شو نو اوس کار کړی وای ما یو خوان وسغه د جمهوریت په وخت کې د تخپلې دولت کې وظیفه لرله یعنی تاسو ته به تر معلومه ده سمخ یاغ کسان سره رشوت نه کولل غلا نه کول او د حق نه کولل یعنی د اوسې منصب ماش دی غیر د ډګرولی او دومره ماش نه و دی غیر په ماش باندې موږ گزارانه سپوي ما وخت څه دولسم مخلص کړی او ما وخت څه زو وظیفه وکم یعنی وخت مې نه سو پد پیدا کوي بیا په اخر کې تصمیم باندې ورس اول کې خدای وو دولسم اسناس یار چلره لغه ډیر دي یعنی مخکو کنه دوی یار څو دې احترام په سترګو ورته کتل چې دا دولسم پاس ده ورو 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 یعنی هغه لسانس مو يم سبا چې کو هر څو لسانس سوي باید ماستری ولري ډاکټرا ولري ما وخت څه باید تنت وایم ولی په دې څه زما قوی نه یې زنور نشم کولای چې وظیفه وکم یعنی کنه سې دې څه وګورې اسناد نه مغه تجربه کاری ډیر ښه ما تجربه زیاته ده اما که مسناد مینا و بیا ما دا اقدام وکم ما پنتون و ویلی اغا پنتون مشپاک سمستر و ویل دو سمستر پا دیسو لگرد وڈی و تو اس امارات سر اغلا بعد لگینا سی بیا پنتونون شروع سو بیا اغا کوشش مک ساگا دو سمستر نورم ویو نو اسنادم تر وسه نداشه سی پنتون پلاس کلی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصی پونتون دا وسم فعال دا دلتمو کمرشتا ولوسته
وسم فعال دا
کوم رښتیا سوال د خو ما پس فانه د خزینه ول لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه ول لپاره
اداره او ډیپلوماسي د مخه کې د رښتیا او آی او اس چې د کار کوي د رښتیا سره متړلې د کار مخته وړي والله
هم سره بس تړلې دی او خو اس نه خو د اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري کنه موږ خو ستلو سره کار کوو کنه ځ خپل د افلاق د فیم د بخش افسر یم یعنی ټول خود کفایي پروژې د سمګ په ساحه کې پروژې تطبیقو د فزو لپاره مثلا فزې دغه پروژې نه برخمنې سي فزې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سمګ مثلا شوم حق له شوم را حقوق لرو موږ باید څو سمګ په خپل پخو ودرې د پروژې سي د خود کفایي لپاره
د هي موضوع تاسو یادونه وکړل چې کلیوالي خزې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوهیږي چې حقونه څه دي دا یو جالب موضوع و د ورځې مخکې د اکتوبر 15 مده کلیوالو خزو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د خزو څنګه هم په خپل اکسپانه کې لاندې کلی دي چې وای راځي چې په ګړه د کلیوالو خزو حقونو ته پراختیا ورکړو تاسو چې دومره کلونه تجربه لري کلیوالي خزي په دې پوه دي چې حقونه څه دي کوم حقونه څه دوی باید برخمنې ووسی
اوس خو سمو غو تاسو کلیواله خزي خو سکه یو ماشوم په دې پیګه سس حق لرم کنه خزي خو بيګي والی پدې اوس ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی والی پدې سه خلکو رادیوګان او ری تلویزیونونه ویني او مثلا اوري کنه جمهوریت خو سه بازي برنامه به مثلا د مور ورځ به ودی معلم ورځ به ودی خزي ورځ به موږ به هر ولسوالۍ نه خزي دعوت کولې دلته لوی تالار او موږ به خزي دعوت کولې خزي ته به توفیه ورکول مثلا خزي ته به مست تاسو ته حق لري مثلا خواندم دا حق لري ماشومانم دا حق لري یعنی ارش په دې باندې پویو څه حق او حقوق لرم په بعد پښتانه اوس زیاتر په ولایتو کې جنوبي ولایتو کې دي د دې کوم حقوق اسلام مرکز دی غیر نه مغه حنانه ډیر متبر کنه په یعنی د وخت او زمان سره خلک پیږي یعنی و ډیر تغیرات په خلکو کې راغلي
بل تاسو ویل چې ډیر کلونه مکار کړی کوي شو چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندوی کارکونکو پاتې شوی یاست او تر ډیره مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وسلو خزو سره مرسته کولې او ک پټول کې د لریو کلو او باندول بی وسلو خلکو سره
په دغه سوال سوله سوالي په لره پروتو له سوالي کې ماده د بی وسلو خزو لپاره موږ پروژه تطبیق کړې 2000 نه راپدې خو موږ دغه خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بی وسلو خزو د یتیمانو او د کندو خزو لاسنیوي به موږ باید وکړو په دغه 2000 نه راپدې خو په مختلفو ولسوالۍ کې په کلي لري کلي باندې کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کوم برخو کې مثلا کولای شو وي څه ډول لاسنیوي مو کړی دی په کلیو باندو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې شاید مختلفې وي
تاسو خو دې په دوه او دستور دومره معلوم نه دي کنه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لارې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګرځي زړه درته هم لري پرتو ولسوالۍ دې ولسوالۍ دې صدیقې او ښځې سکون کېږي سره اقل ان یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري شته بل میړو بل واته وکي کلاس ماشومان ولریم بس په یغه باندې بکینی د دې فامیل سرپرستی باندې د خپل غړی نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځیدو بس دا خور مثلا نشته زړه مثلا که موږ به د سکون د وساغه بم سکلرله موږ غوونه جوړول مثلا کدي سی یو زنانه به وساغه به کونډه و نور د سی اې د نه لرله موږ یې ته د مالداری پروژه انتخاب کړی مثلا شنو مرکلې دی چرګان ورکړې دي واوی ورکړې دي سم ساندوی دغه نه د دوی دغه حفاظت او ساتنه وکي په اول قدم کې ترینګونه ورکړې سم مثلا کته د غوا ساتي دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنه په اړه کې موږ دوی ته ترینګونه ورکړې سم غوا ته د غوا درکو د دې لپاره درکو ست دغه غوا خپل ځان لپاره وساتي خپل بچیان دې په وساتي هغه باقی مانده شو دي مسیسي به هغه خرج کې دغه په پیسو باندې د خپل کور مشکلات ضرورت په حل کې یعنی موږ د ډیرو خزل اسنیوي کړي موږ مختلفو پروژې د خزل لپاره تطبیق کړو سوالي
دغه پروژې مو تطبیق کړې دي بیا کله هم څاره تعقیبوي چې آیا نتیجه ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو یو دفتر د تقریبا د شل درو سال کې چې د فعالیتونو فعالیت شو کړې په پکتیا کې یعنی زیاتره پروژې د غوز بند شوي کارونه یو ترس وو خو ټیلو هغه پروژه د کناسیو په چا حق نه خوري او بل هر کاري شفاف ده هغه سی سروي کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شایسته دوی ولري هغه یغه ته رسوي.
د کلیوالو خزو د نړیوال ورځ په مناسبت بیا هم هغه شوارونه پخوانی تقریبا په یو بل باندې باندې تکراریږي، وای چې باید د کلیوالو خزو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي. دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري، د خوړو په خوندیتوب کې، د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې. ایا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي؟
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم، زه د دې پلوی هم زه دې طرفداري کوم. ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه، که چېرې د دې لاسنیوی کېږي، د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي، د دې سره یو مرسته کېږي، کومک کېږي، دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده. ولې په دې سره هغه بل څوک نه لري، واړه یتیمان ورته پاتې دي، بل طرف ته یې مخ نه اوړي، نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وشي او دغه کار باید ملاتړ وشي.
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی، په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي؟ هغه چې په کورنۍ کې اوسي، خاون لري، نور کورنۍ نور غړي لري.
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم، دی ما عادت ته که نه تبعیض هېڅ خوند را کوي، زه باید یو انسان تبعیض ونه کړي. مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې، هغه په کور کې زوی هم لري، خاوند هم لري، مګم هغه زوی او خاوند مخکې کار لرله، ماشي اخیسته، یا مثلا د کوم بل تجارت لرله، کوم بل کار لرله، اوس یو شی هم نه لري، هغه نن ضرورت لري حکومت ته. یوه ورځ موږ دلته جمع کول، ما هغه کسان خو سي پیسې لرله، سرمایه یې لرله که نه، هغه خو اوس وایي څه نهشته، څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې صرف ده. یعنی اوس په دغه اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري، د ټولو اقتصاد صفر کې صرف ده. ټول مرستې ته ضرورت لري، حکومت ته ضرورت لري، لاسنیوی ته ضرورت لري. قسم د دې څه کسان دي چې پنځه زمانې په کور کې، شپږ زمانې په کور کې دي، بس عاید نه لري، هغه هم
کلی تبعیض نه خبره تیره شي. یو دا چې ډیر مستحق دی، یو دا چې ډیر مستحق نه دی، دغه توپیر تاسو څنګه کولی شئ چې مثلا چا ته مرستې ور ورسوئ، هغه لومړیتوب چا ته ورکوئ؟
مثلا یتیمان لري په کور کې، بېوزلې دي، نارینه نه لري، هغه ډیر مستحق دی. په اول قدم کې باید یو لاسنیوی وسي، دغه کسانو سره باید مرسته وسي چې هغه په کور کې سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري، دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسي، کومک وسي.
دومره موده کې چې تاسو په تیره بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی، بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته، یوې منطقې ته، د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي؟
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب، زه همدغه اوس تاسو سره غږېږم، ما ته بېخي ژړا رسي. یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه، چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي، یعنې ټولې ما ته د کور نه وایي. تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو، تحولات راغله، بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو، په جمهوریت کې هم کړی وو، دا هر څه پاتې شو، ګډ ور سو کار کنه. بیا کله چې موږ دوارې لاړو، د هغو نه نظارت کوله، سه موږ دا سروې کړی وو، د خلک په جای دي که نه دي، چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو، موږ په هغه تعهد باندې عمل وکړو، چې موږ بېرته دوی تللو، د دوی کورونه هم سروې کړل، قسم ده که نه، دغه اره ښځې به داسې د خوشحالۍ نه به پوله به زړل، سوه خو دا امید بېخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ. یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو، یعنی بېخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې مندې قسم ده، هر یوه یې په سنګونه وکړي، پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ، اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه، هر یوه دوی خپله د موږ پوښتنه کوي، دومره صمیمي دي دا خلک.
ډېر ښه اغلې زیرک، ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی. په لرې کلیو بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېره بیا د ښځو لاسنیوی کوئ، مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند، تاسو ویل چې شپږ ماشومان لري، کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي، زده کړې کړي دي یا کوي؟
وو نوري صاحب زده کړې کړې دي، یو زوی مې دغه زمزم پوهنتون ویلې دي، سارنوالی او قضا یې وویلې، بل زوی مې د غاښو پر پسې دندانې وویلې، او بل زوی مې دولسم نه خلاص وو، یو کال پوهنتون یې وویل ادبیات درې، او د ډېرو مشکلاتو اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لېږلې په ویزټ باندې، هلته ویزه لګوي، هغلته کار کوي، نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي، څه کار هم نه، یو فامیل در پسې بیا نه کېږي، او لورکۍ مې څه دغه یو لورکۍ مې دولسم نه خلاص وو، د بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص وو، یو کال پوهنتون یې وویل چې دغې
هغه خپل انتخاب سو ژورنالیزم او یو کول پنتون مو ویل بعد لغنه پنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس می ورته ویل سه ولو چې کته په کور کې دغه به سرنوشت پاتې کیږي دا څه د سزده دی هغه د زړه وزي اوس دلته شخصي پنتون د درنا په نوم سره قابلیت او نرسنګي د پیرته می پیږي کې اوس ورته داخله او اوس هغه پنتون وایي بیکاری نو سره مرته
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړه دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومي دي
د یو لور کې خمه ژورنالیزم سره علاقه لرل بیا دولتي پانتو ژورنالیزم کې کامیاب شو او د بل لور کې میسج ما درته وکړ چې دولسم نه فرق دی د بس د نظامی د هغه سره علاقه لرل دی ویل چې هغه اکاډمي پولیس وایي ما نو اوس د بل لور سره ورته معلومات چې کې تاسو باندې غلطه سپتنام کوم ته باندې زمزم وي ویل چې زمزم نه وي او زه بس کله خدای یو رحمت زی بیا افسری وایي مال سره سپوږه
نن خپل خواخې ته د پریخي دي چې هرڅوک هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټی ال او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرسته رسولې دي په تیر بیا غبي وزلو خزو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرسته رسولې او اوس چې رسوي آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نشي کولی چې په هغه ډول مو چې په تیر د جمهوریت دوره کې په تیر بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرسته کولې اوس نشي کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوي؟
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په آزادانه توګه نشو کولی چې لاړ شو مثلا دوی نه نظارت وکړو دوی د کارونه نظارت وکړو دوی دته نه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوې لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی موږ د هغونه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي نه کوي وکن کمخت راغلی ولی په دې څه اوس ډیر مؤسسات کم څه کنه
په ټوله کې په پکتیا کې زمکه ډیره کمه ده د کرنې په تیر بیا دغه څه خزو چې تاسو لاسنیوي کوي دی بیوزلو هغه برخه مو ځانګړي کړی دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی ترې وحده پوری له اقتصادي پلاو په خپل خو باندې ودرېږي مثلا هغه کومي برخه دي
بالکل موږ بالکل د په نظر کې نیولې ده موږ ما ویل کنه چې موږ سروې کوو مثلا یو چاته چې موږ به په نظر کې نیولې ده موږ اته زو دي غیم ځکه اندازه کوو سروې کوو موږ یې ته دي غیم ځکه په اندازه باور کوو مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې هم ځکه کمې دي خلکو په لری پرتو ولسوالۍ کې ټول غرانه هم ځکه ده کنه موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرانه هم ځکه کې کوم شی اثر ورکوي مثلا الته چارمغز الته زنغوزي دي یعنی قیمتي میوه ده موږ د یو لپاره دي دغه هغه په نظر کې نیولې دي خلکو ته ولی په ټلوغ د ډیر وخت کې فعالیتونه کوي موږ د دوی لپاره د دوی نیالګیم دلته تربیه کړی دي انجنیران وو تربیه کړی دي بدلې غنه ولسوالۍ ته ولې دي په خلکو باندې توزیع کړی دي یعنی تاسو باور وکړئ هغه چارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توزیع کړی دي چې موږ اوس ورسره وګورو دي هغه دوی هغه خپل غرنۍ چارمغز یو پند لري د ټیلسو ته توزیع کړی دي چارمغز لري مثلا کوم هم ځکه څه شګلی نه ته موږ یې ته په نظر کې نیولې دي باغونه باغونه مرته جوړ کړی دي مثلا سوق د سبزی لپاره مزکه لري موږ خلکو ته سبزی ورکړي مثلا د خزینه لپاره د کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوی دغه لپاره سبزی په نظر کې نیولې دي په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړي د خلکو نه ملي مثلا ته کوم کار کوي سي باغ وړي مداري وړي سبزیجات وړي هر څه دوی خپل تقاضا کړي دا موږ هم راستو سره کړي
ډیره زیات تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده
ډیره زیات تقاضا خو د دوی صدا د زنانه خصوصا زنانه زیاتره د مالداري سره علاقه لري مالداري سره او مرغداري سره د غو سره علاقه لري
نتیجه مور کړي ده مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي ک فارمونه مورته جوړ کړي وي یا د چرګانو یا مثلا د غواګانو او حتی مثلا د وضو یا د نورو په دې برخه کې هم عام ورسره د سي مرسته کړي دي
تاسو باور وکړئ نو ریسه به موږ راکوم پورې پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده ابل اورز کابل نه راغلی و دغه بیسلان سروي او لنګ سروي کابل بیا سلار تاسو باور وکئ چې موږ دوه دوه میګ ورکړې وکنه وزې هغه دوه دوه میګ ونه چې سره متر جوړې کړې بس هغه ته مصايبي مرسره وکړه دوی ویل چې موږ مثلا کال کې دغه میګ چې موږ تلنګي کې دوه بچی چې کوي خزینه وي موږ ساتو د هغه بیرته هغه چې موږ میګ سي غټ سي او نور بچی وزېږي او کنار وي موږ خرڅو مثلا هغه پیسې باندې موږ خپل کور مشکلات په حل کوو یعنی خلکو را متر جوړې کړې مثلا د دوه میګونه یاري ولاس میګي دولس میلی میګي اته میګي تر جوړې کړې دي او غوام څه ورکړې او تاسو باور وکئ چې هغه غوای که خرڅه کړې ده یا مثلا وخت تیر شوی دیږي اوسې ساتلې ده
مثلا هغه غوای خرڅ کړی د دیغې په ایواز باندې می اخیستې هغې د هغې نه سودنې جوړې کړی دي. یعنی ډېره ګټوره وه دغه پارتي کې د مالداري پروژه ډېره ګټوره وه.
تاسو پکتیا کې فعالیت مو معمول ته سرته رسولی دی، په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ، چې ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري، مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي. د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ټریننګ ورکړی دی خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی، مثلا تاسې باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دوی خپله لور ورکړی و. حتی ښځې تر خبره هم نه وو چې دوی ما کېنه مال ولې د لور په دې څه نه ده چې د پلار حق لري، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دا یې مور دی، تا نه د دې حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ د هغې ښځه او مېړه په ژوند کې دومره تغییرات راغله که نه؟ چې دا خپل منګل و اخیر څه تللی و، منګلو ته تللی و، ما ته د منګلو نه چهارمغز راوړی و. چې یعنی تا د ترېننګ په باره کې یا تا د هغه خبرو په باره کې له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا غیتا شیرینی ده.
دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نوري صاحب، ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټول افغانستان کې چې دوه بخش ته ترجیح ورکړی شي، یو د صحت او یو د تعلیم تربیې بخش ده. نور ښځې مثلا هغه مخکې څه مثلا ښځې بتلی په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نه شي کول. یعنی د ښځې حقوق اوس بیخي د پښو نه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وضعیت څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو، مخکې ښه وو، اوس بېرته هغه ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترېننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله، دوه وروره دا دي تا حق داسې، مثلا یوه ښځه چې راځي مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي، دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده، دا کار باید ته وکړي. یعنی مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو، ډېر تغییرات په خلکو کې راغلی و.
ستاسو تجربه ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي؟ په ټولنه کې موږ دغه دودو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي، د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه و سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي؟ دوی نارینه سره د څه ورکړم ته فکر ده کنه؟ ته چې دوی په مازغه کې پیچکاری شوی، د نارینه ته څه معلومات ورکړل شي، دوی ته څه ترېننګونه ورکړل شي، نارینه څه څه وایي ښځې مني؟
همدا خبر مې کول، هغه د لومړني انتخابات چې د ولسمشري انتخاباتو کې، د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدله چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی هماغه نارینه ده. حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې شاته باید رایه ورکول شي، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برابر د سیناریو اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی را به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه کې دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره چې هغه یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزې په یو تاسو باور وکړي چې دیسه خزې وسه د لری پروتول سوالې نه به خپل د رای سنټر ته ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو، هغه یوه نیمه نارینه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره کوم وزیز زم د دوی کارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جید دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر کوی سو ډیر خپل کې پاسه خپل براتله
هغه رای ګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرک، تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لحظه وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنی خوږه خاطره داسې لرئ که خوږه خاطرې
نه شته؟ نهشته، خو خیر اوس بېخي نهسه، اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راخیستل شوی. زما خوږه خاطره مې چې و په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کښې، په د اوس د په عمارات کښې، څه کله دوی راغله پوهنتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وو، که نه څه موږ شخصي پوهنتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده، موږ ته دا خو ترخه خاطره ده.
دا نه، دا خوږه خاطره ده. څه کله یې موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړه، که نه د مدیریت نه، چې په تاسې باندې زه او زیری کوم، خوشبختانه سې تاسې پوهنتون بېرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای و، چې موږ یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. خو بس کله چې موږ پوهنتون خلاص که اسناد هم لا نه واخېستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره
ونیسي. بلې بلې، میرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې، که په آخر کې داسې نورو ښځو ته پیغام لرئ په تېره بیا، هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاس نیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي پخپله په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
د افغانستان ښځو ته او خصوصا د پکتیا خوندو ته، چې موږ د هېواد هم کارونه کړی، خدمت هم کړی ده، د دوی لاسنیوی کړی، ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی موږ هغه زیاتر ده، بس اوسې څو اوسې ښځه حق غواړي، اوسې غواړي چې اروپایي حق وکړو، نه نه نه، موږ حق اسلام چې موږ ته راکړی، چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط چې دوی هغه خپل حق حقوق لاسته راوړي، دوی ته ډېر شی ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرات وسي، با همت وسي. افغان ښځې باید خپل جرات او همت له لاسه ورنه کړي، بس که مرو خو هغه به د الله له طرفه وي.
ډېره زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ، د ازادي میلمه، او تاسو ته د نورو بریالیتوبونو هیله کوو، په دې هیله چې همدغسې چې د بې وزلو ښځو د کونډو او رونډو لاسنیوی مو کړی دی، همدې کار ته دوام ورکړئ. یوه دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.